د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ترمشی گران اردن کو دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن دا شروع رس سال دو زر دوشتم دا فروری دا میاشتی دوی نانی کدا دا وائس آف امریکا جیو پا دے یو ساتا خبری خبروانے کی درتا زماوش جلیل ہر کلی وائن او اول ستا سے پاملا جرزوما اس وقت تازہ و مہم و خبرینو سرٹک ہوتا پاکستان کے پا جبر دلادر کشو تنار دا مدلے لپارا جوڑ سرکاری کمیشن ویلی چی دا کال دا جنوری پا میاش کی سلور دیر شنور کسان پا زور لادر کسری شدی دی رائٹرز خبری دارا وی پا افغانستان کے سرکاری پون دنونا دا طالبان پا واق کی در اطلو رستا نن پا لمری زل پرانستل شوی او نن پا یوس میر رایتنو کی دا حلکانو ترسن جنی کے ہم پا لزدک تلستلی دا گس پا پنگا سمانی تا دا طالبان پا واق کی در اطلو رستا دا افغانستان طول پون دنونا درل شوی او دا تیرو پنجنی ممیاس پر حاصل دا کون کی پا کرونو کی ناشت او درسونا یہ زائی شوی د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د صدر پوتین سره د ګل پورې د داخل شوو خبرو ځنډولو او د نهې پورې د یوکرین د سفر وروسته کمیشن ویلي چې صدر پوتین د هر چا سره خبرو کولو ته تیار دی چې ورته وضاحت وکړي. د روس لخوا دا تازه بیان وروسته له هغې ورکړې شوې چې امریکا او ملګرو ملتونو د ګل پورې د روس نه د یوکرین په پوله د پوځ په ځای کولو سپیناوی غوښتی دی. سټکی تاسو واورېدل او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کی پزور دلا در کشو تنانا د مندن لپاره جوړ سرکاری کمیشن ویلی چې دا کال د جنوري په میاشت کې سلور دیرش نور کسان پر زور لا در کتر شوی دي. د کمیشن د دستاویزاتو تر مخه دا محل د پوسټ په حراستي مرکزونو کې نه سوا یو کم سلوي کسان هم قید دي چې په کې ټولو زیات شمیره او سوا یو اتیا د خیبر پختونخوا د اوسیدونکو ده. په دغو مرکزونو کې د پنجاب د وګړو شمیره یو نوي د سین صوبی یو څلوېښت او د اسلام آباد شل ده. د لادره کتنانو د قضیو د هواري کمیشن لخوا د کال 2022 د جنوري میاشتې لپاره په جاري کړي شوو شمیرو کې ویل شوي چې په جبر د لادره کتنانو په شپږ څلوېښت قضیو باندې قانوني عمل مکمل شوی او د دې ترڅنګ کمیشن د پنځلس لادره کشوو کسانو درک هم لګولی دی. د کمیشن د دستاویزاتو تر مخه په دغو پنځلس کسانو کې دولس لادره کتنان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او دارن د دریو نورو لا درک تنانو درک هم لګول شوی څوک چې دا محل د پوز د سات لاندې حراستي مرکزونو کې بندي واندې. په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ویلي پاکستان ته یې د کرونا ضد نور 3.5 ملیونه فایزر ویکسین ورکړي. ویل شوی امریکای تر اوسه پورې پاکستان ته ټول د 3.5 ملیونه نه زیات ویکسین ورکړي دي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه پاکستان ته د ورکړې شوو ویکسینو شمیرې پر ټوئیټر خبرې کړي او ویلي دي ویکسین ولګوي او خپل قوت مدافعت سے وکڑے. امریکی پاکستان تھا کرونا زد ویکسین و تازہ مرست پدا سے حال کی ورکڑی کہ پروستی ہو کہ پا پاکستان کی دا کرونا مثبت پیخ سے واشو بھی دی. دا سرکاری شمیر و ترمخا پا پاکستان کی پتیر شواروس کی دا کرونا نور شپک ذرا او سلویخ مثبت پیخ مخی تراغلی او یو کم دیر شنور کسان ترمد شوی. ویل شوی دا وقت پا ملکی پا کرونا وارا سختا پندل سوا یو کم شپیت کسان دا سی دی چی رختیائی حالت تی سختی. رائٹرز خبر ادارہ وائی چې په افغانستان کې سرکاري پوهنتونونه د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته نن په لومړي ځل پرانستل شوي او نن په یو شمېر ولایتونو کې د هلکانو ترڅنګ جینې کې هم خپل زده کړې لري. د اګست په 15مه نیټه د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د افغانستان ټول پوهنتونونه تړل شوي او د تیرو پنځه نیمو میاشتو راهیسې زده کوونکي په کورونو کې ناست او درسونه یې ځای شوي. رائٹرز خبر ادارہ وائی چې طالبانو تر اوسه پوهنتونونو د جنکو زده کوونکو په اړه کوم پلان نه دی اعلان کړی خو د پوهنتونونو ځینو چارواکو رائټرز خبري ادارې ته ویلي چې جنکې پوهنتونونو ته پرېښودل شوي خو دوی بیا په کلاسونو کې د هلکانو نه جدا کېنول شوي. په ختیځ جلال آباد ښار کې یو عیني شاهد رائټرز خبري ادارې ته ویلي چې ننګرهار پوهنتون کې جنکې په جدا جوړ شوو دروازو پوهنتون ته داخل شوي. ننګرهار پوهنتون د افغانستان یو تر ټولو لویه یونیورسټي ده چې روانه ونې پرانستل شوې. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي میشن تیر روز نا وخت په یو ټویټ کې لیکلي ملګری ملتونه د 2 فبراير نه د هلکانو او جنکو لپاره د پوهنتونونو د پرانستلو د اعلان هرکلی کوي. دا خبره ډیره مهمه ده چې هر ځوان او پیغله د تعلیم یل دکو برابر حق ولري. رپورټونه وایي چې په ننګرهار او کندهار کې د پوهنتونونو د پرانستلو وروسته نن د زده کوونکو شمیره د پخوا په شان نه وه او ډیر په کم شمیر کې زده کوونکي په پوهنتون کې لیدل شوي. ننګرهار پوهنتون پر زده کوونکي په شمار جنې کې هم لیدل شوي. د روسیې د ولادیمیر پوتین د نهه یا سه‌شنبه په ورځ ویل دي چې امریکا او اتحادیان یې د روس لخوا هغه امنیتي غوښتنې له پامه غورځولي چې په ناټو پوځي اتحاد کې د یوکرین غړیتوب ردوي او روس ته نږدې خپلې وسلې بیرته وباسي. په داسې حال کې چې امریکا د یوکرین او د هغې ځمکني بشپړتیا ته خپله ژمنه تکرار کړه، پوتین د یوې میاشتې نه په ډېر وخت کې د یوکرین په اړه د غرب سره د کړکیچ په اړه په خپله لومړۍ عامه تبصره کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې کرملین لا تر اوسه د امریکا او ناټو د روس د امنیتي غوښتنو په جواب کې چې تېره اونۍ ترلاسه شوي مطالعه کوي. غرب په ناټو کې د یوکرین د غړیتوب ردولو نه ډډه کړې او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ له دویمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شوي پوځي اتحاد کې څوک د ویټو واک نه لري.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای په هغه او ملګرو یې وسلوال برید شوی. د منظور په خبره د خوندی دی. د غورځنګ د بلوچستان کوارډینیټر نورباچا زخمی شوی دی. منظور پښتین وای د ژوب سره نږدې د دوی په قافله برید شوی چې پکې نورباچا زخمی شوی دی. بلخوا هم په بلوچستان کې د پی ټی ایم د یو غړي پروفیسر ابراهیم لونی د مرګ دریم اتلین منزله کیږي. د موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي چې د دوی پر قافله او بالخصوص د پر موټر باندې وسلوال برید شوی دی چې په ترڅ کې د یو ملګری چې د بلوچستان د پښتون ژغورنې غورځنګ کوارډینیټر دی چې نور باچا نمیږي وایي هغه پکې ټپي شوی دی او اوس یې د درملنې لپاره د ژوب روغتون ته وړي. منظور احمد پښتین دا تور پوری کوي چې دغه وسلوال برید پر دوی باندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري څخه د بلوچستان ایالت د ژوب د سوړې سیمې سره نږدې سوی دی. دغه په خبره چې دغه برید هغه وخت پر دوی وسو چې کله دوی لا کلاسي پولا څخه د ژو په لوري روان او بیا بل هغه څخه دوی د خیبر پښتونخوا لوري تتله. یاد دی وی چې منظور پښتون چې کوم تورونه پوري کوي په دا اړه موږ د امنیتي ځواکونو بالخصوص د ژو بل لویز او پولیسو سره رابطه او تماس وکړ خو په دې کې تر اوسه پوري بریالي سوی نه هم د حکومت لخوا په دې اړه کوم دریز راغلی دی. البته په ټولنیزو رسنیو چې دا وخت مشکمه ویډیو وینو په هغه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور فعالان په ګڼ شمیر په یاد سیمه دغه د ژوب ته نږدې سوړې سیمه کې موږ وینو چې هم هلته ولاړ دي او په هغه کې یو موټر ښکاري، سپین موټر دی چې پر هغه باندې د ګولۍ نشانونه هم ښکاري. دوی هلته په احتجاج لاس پورې کړی دی. موږ ګورو چې په دغه سیمه کې هلته د امنیتي ځواکونو سرتیري په ګڼ شمیر لیدل کیږي چې په هغه کې پولیس، اف سي او همدغه سي د لیوي ځواک سرتیري معلومیږي چې هلته ولاړ دي. دغه پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوی چې نن پر دویمه پرورۍ باندې د بلوچستان ایالت په کلاسي پلا سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري دلته یو احتجاجي جلسه راغوښتل شوی او دغه احتجاجي جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او هم دغه سي د پاکستان له بیلابیلو شهرونو څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی او ځای مشران چې کوم هغه په دې کې شرکت کاوه د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د عوامي نېشنل ګوند او د زارا سیاسي کارکونان مشران او پارټي مشران او د سې د نورو غوندونو په اعلانم په ګڼ شمیر په دغه غونډه کې چې په کلاس بلاک تر سره سو شرکت کړی وو. دغه غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټي د غړي پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د دریم تلین په یاد کې و. پښتون ژغورنې غورځنګ او د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی کورنۍ د تور پوري کوي چې درې کال وړاندې د بلوچستان ایالت په دورلای کې د پولیسو لخوا په اخوډب کې پروفیسر ابراهیم ارمان لونی باندې تشدد شوی او هغه وجل شوی. دوی هغه د پروفیسر ابراهیم وجنه قتل بولی خو هغه وخت پولیسو او ځای د بلوچستان ایالتي حکومت دغه تورونه رد کړی او ویلي چې پروفیسر ابراهیم ارمان لونی چې دی هغه د زړه له دورې څخه بلسوی دی. نن چې دلته کم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او یا هم د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی خو روړانګې لونی و دغه غونډه ته وینا وکړي یا بیا لډي وسر په ځانګړي مرکه کې خبرې وکړي دوی وایي چې لدرې کلو تیرودو پس هم دوی ته انصاف نه دی ورکول شوی.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شي، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انستاګرام @VOA Diva، او پر یوټیوب VOA Diva نیوز.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د خلکو په جبري د بيدرکه کېدونکو تنانو د موندنې لپاره جوړ سرکاري کمیشن ویلي دي چې سکهال د جنوري په میاشت کې 34 نور کسان په زوره بيدرکه کړی شوی دي. د کمیشن د دستاویزاتو تر مخه دا موقع د فوس په حراستي مرکزونو کې 901 کم سلويخ کسان هم قید دي، چې پکې د ټولو زیات شمیره 101 د خیبر پختونخوا د اوسیدونکو ده. په دغه مرکزونو کې د پنجاب د وګړو شمیر 90، د سند صوبې 30، د بلوچستان 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. د ریبه خبريال ارشد حسین په دې موضوع تفصيلي ریپورت راکړي.
د لا درکتنانو د موندنې د کمیشن لخوا د کال 2022 د جنوري په جاري کړې شو شمیرو کې ویل شوی چې د لا درک شو کسانو پشپک سلويخ قضيو باندې قانوني عمل مکمل شوی او کمیشن د 15 لا درکتنانو درک هم لګولې دي. د کمیشن د دستاویزاتو تر مخه په دغه 15 کسانو کې 12 لا درک کسان خپل کورونو ته ستانه شوی او هم دا ډول د دریو نورو لا درکتنانو درک هم لګول شوی. څوک چې دا مهال د پوس په حراستي مرکزونو کې بند دیوان دی ښکارا دی وی چې تیر کال 2021 کې د تیرو کلونو پرتله تر ټولو زیات د لادرک تنانو 1,568 قضیې د کمیشن سره درج کړې شوې وي. کال 2014 کې دا درج کړې شوې قضیې 228، کال 2018 کې 878، کال 2018 کې 1,090، کال 2019 کې 800 او کال 2020 کې د لادرک تنانو 415 کیسونه درج کړې شوې وو. مطبوعات وایي د سینټ د بشري حقوقو کمیټې په هیواد کې د خلکو د لادرکه په پیښو اندېښنې خودلې او ویلي چې د کمیټې په آینده غونډه کې به په جبر د لادرکه کړې شو تنانو د کمیشن د مشر څخه د حال احوال پوښتلو پریکړه کړې. 13 ورځ د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د سینټ غونډې ته ویلي چې د لادرکه تنانو په اړه د قانوني مسودې د قومي اسمبلی څخه د منځوري دو باوجود تر اوسه سینټ ته ولې نه دا وړاندې کړې شوې. هغه وای په جمهوریت کې د چا په جبر لادرکه کول د منلو وړ عمل نه دی او هم د دې د مخنیوي لپاره د قومي اسمبلی څخه قانوني مسوده منزوره کړې شوې و او بیا روستو سینټ ته لیږل شوې و. خو د میاشتو تیرېدو باوجود د مسوده سینټ ته ولې نه دا وړاندې کړې شوې. ښکاره دی وی چې د 13 نومبر په میاشت کې د پاکستان د قومي اسمبلی څخه په لومړي ځل د خلکو په جبر د لادرکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو لپاره قانوني مسوده منزوره کړې شوې و. خو په هیواد کې د بشري حقوقو ډلې او قانون پوهان په دغه قانون نیوکه کوي. قانون پوه او په جبر د لادرکه کړې شو تنانو وکیل اډوکیټ انعام الرحیم دیوتوي د پخوانی عامر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې چې د خلکو په جبر د لادرکه کولو کوم لړۍ پیل کړې شوې و هغه لا اوس هم جاری ده.
آج بھی میں نے کیس دائر کیا ٹیکسلا سے ایک انجینئر کو اٹھا لیا گیا اس میں بھی
هغه وای نن ما په ٹیکسلا کې د یو انجینئر د پورته کولو قضیه درج کړې ده او د اسلام آباد های کورټ جسټس عثماني نوټس جاری کړي چې دغه کستی په یو هفته کې دننه عدالت ته حاضر کړي شي. د پاکستان حکومت کال 2020 کې د لادرکه تنانو د قضیو د هواري لپاره د موندنې کمیشن جوړ کړي وو. خو د بشري حقوقو او قانوني مرستو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کمیشن اف جیورس دغه کمیشن په بشپړ توګه ناکام ګرځولې وو او ویلو چې کمیشن په جبر د خلکو په لادرکه کې د ککړ تنانو پر اخکار کولو کې ناکام شوې دي. پاکستان کې د پښتنو او بلوچستانو د حقوقو مبارزې زین اکثر لا د خلکو په جبر د لادرکه کولو تورونه د هیواد د فوس په استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوسټل دا تورونه رد کړی دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. تیر میاشت د لاهور په انارکلی بازار کې کیدونکو بم چاودنی وروسته د قانون پر ځای کونکو ادارو له اړخه په مبینه توګه سلور پښتانه ځوانان بدرک کړی شوی دی، چې د کورونو تر مخه د بدرک کړی شوی کسانو په اړه پولیس والا وسه پوری مقدمه درج کولونه هم ډډه کوي. د کورونو تر مخه دغه بدرک کړی شوی کسان د سوداګرۍ لپاره کوټینا پنجاب ته راغلی وو، چې س غیر قانوني فعالیتونو کې لاس هم نه لرلو. د اسلام آباد نه پیډې به خبریاله رابعه پیر تفصيلي ریپورت راکړي.
د جنوري په شلمه نیټه د پنجاب صوبې د سرشار لاهور په نارکلی بازار کې د بم چاودنې ورسته په مبینه توګه څلور پښتانه ځوانان لا درکه کړې سوي دي، چې پکې حفیظ الله او قاسم خان نومي کسان د جنوري په 22مه او شفیق او نقیب الله 15 ورځې وړاندې لا درکه کړې سوي دي. د دوه لا درکه کسانو وکیل اډوکیټ حمید وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
حفیظ الله او قاسم خان دا خاص د پنځه ورځې یو
محمد زائر خان اڅکزی چې د خپل ورور نقیب الله په لټه د جنوري په 1 نیټه د کوټي څخه لاهور ته رسیدلی وی او ای ډیوا سره خبرې کی وایي 25 کلن ورور نقیب الله یې د 1300 ورځو راهیسې بې درکه دی، خو پولیس والا د اف آی آر درج کولو پر ځای دوی ته د صبر او انتظار کولو مشوره ورکوي.
معلومات کی
دوی زیاتوی چې ورور یې شاوخوا شپږ کاله وړاندې د سوداګرۍ په غرض د کوټي څخه لاهور ته راغلی و. هغه هیڅ کله په څه غیر قانوني فعالیتونو کې لاس نه لرو. زائر خان وایي د دوی په شار کې د کاروبار فرصتونه لږ دي، چې له سببه د پنجاب اړخته ورور راغلی و. هغه دلته یو کاروبار جوړ کړی و او هره میاشت یې د 15 څخه تر 20,000 روپو پورې کور ته ورلېږم. دوی زیاتوی په کورنۍ کې 14 کسان شامل دي او د نقیب الله پر پیسو یې ډیره تکیه کوله. د ډیوا د پښتنو په جواب کې د نارکلی پولیس والا وایي چې د دغه کسانو په اړه څه معلومات نه لري. په دې اړه معلومات ترهګرۍ د مخنیوي ادارې څخه ترلاسه کېدای سي. وی او ای ډیوا په دې اړه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی سره هم د رابطې هڅې وکړې، خو بریالي نه سو. د نارکلی د چاودنې سمدستي ورسته د دغه ځوانانو ورکېدل ته لاهور پښتانه خلک په لویه کچه ویرولي او ناامنه کړي دي. د نقیب الله کورنۍ ټینګار کوي چې دولتي چارواکي باید غیر قانوني لارو پر ځای د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې دغه پلټنې ترسره کړي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ جالی پولیس مقابلو کې د سلګونو خلکو وجلو باندې تورن د کراچۍ پولیس په خوانی افسر راو انوار نوم سفری بندیزونو په فهرست نه د وستلو خواست رد کړی دی. دا په داسې وخت چې د کراچۍ ترهګرۍ ځانګړي عدالت نقیب الله محسود قتل کیس کې پر راو انوار او نور نومول شوي ملزمانو باندې باقاعده فردي جرم لګولی دی. د ډیوا خبریال پیر ولایت چاپ تفصیلي رپورټ راکوي.
مطبوعاتی رپورټونه وایي د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ پر وړاندې د راو انور وکیل دریس پورته کړې د هغه موکل لاندې عدالت په ضمانت خوشې کړې دی او دا چې راو انور باقاعده د قضیې په هره پیښې باندې عدالت ته حاضریږي ځکه د هغه نوم دې د سفري بندیزونو د نوملړ نه اوښکلی شي خو عدالت د راو انور دغه خواست رد کړی دی او د بنچ مشر جسټس اعجاز الحسن ویلي په عدالتي حکم باندې د راو انور پاکستان نه بهر تک باندې تر هغې بندیز لګول شوي تر څو چې عدالت په دې اړه بل کوم حکم جاری نه کړي کال 2013 کې د هغې وخت کراچۍ پولیسو ایس ایس پی راو انور نوم سپریم کورټ په حکم هغه وخت ای سی ایل کې اچول شو کله چې مشر قاضي ثاقب نصر د نقیب الله مسعود د وژنې د پیښې اسخود اورېدنه کوله دغه وخت د پلټنو مرکزي ادارې ایف آی ای د راو انور د پاکستان څخه د تیښتې هڅه ناکامه کړې وه او د اسلام آباد هوایي ډګر باندې بهر تلو نه منع کړی و لدې وړاندې هم کال 2019 کې سپریم کورټ د راو انور لخوا د هغه نوم سفري بندیزونو نوملړ نه اوښکلو خواست رد کړی و او نننۍ عدالتي کاروایۍ په موقع هم جسټس اعجاز الحسن د راو انور وکیل ته ویلي که هغه څه رعایت غواړي نو په کار ده چې لومړی اړوند فورم ته لاړ شي وتلې قانون پوه شاخاور اډوکیټ وایي د نوي قانون د لاندې اوس د سفري بندیزونو نوملړ نه د چا نوم اوښکلو اختیار د مرکزي حکومت سره دی
د وفاقي حکومت دا اختیار لري هغه هم د کابینه اجلاس کې هغه منظوري ورکوي چې د چا نوم اکزیټ کنټرول لیست کې اچول شي او چا هغه نه چې کوم دی شي سپریم کورټ دا ښاده چې د هغه قانون په رڼا کې دا فیصله کړې دی چې دا هغه یو داسې مجاز اداره دی چې هغه د دې فیصله کولی شي په هغه په هغه په رڼا کې هغه دې باندې درخواست ریجکټ کړې دی او د دې چې تاسو چې کوم متبادل تاسو راځي هغه شته دی د ادرسي شته دی نه هغه ول تاسو وویل کې او که هغه تاسو ورنکې نه بیا تاسو عدالتونه ته راتلاشي
دا په داسې وخت چې کراچۍ تر هغه ځانګړي عدالت نقیب الله مسعود وجنه کیس کې پخوانی پولیس افسر راو انور او نومول شوي نور ملزمانو باندې باقاعده فرد جرم لګولې دی او د قضیې په اخرنۍ اورېدنه باندې تفتیشي افسر د عدالت پر وړاندې منلې و راو انور د پیښې په ځای باندې موجودو چرته چې پولیس یو جعلي مقابله کې نقیب الله مسعود په ګډون درې نور تنان ویشتلي وو سرګند دی وی راو انور په نقیب الله مسعود باندې د لا قانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او خراسان نومې ترهګر ډلو سره د اړیکو تورونه لګولي وو خو د ترهګرۍ ځانګړې لاندې عدالت دا تورونه رد کړي دي د کراچۍ پولیسو لخوا سپریم کورټ ته ورکړل شوی یو رپورټ کې راو انور باندې یو سل دوه نوي پولیس مقابلو کې څلور سوه څلور څلوېښت تنانو د وژلو پیښو کې د ککړتیا پخلی شوی دی د امریکا حکومت هم جعلي پولیس مقابلو او د بشري حقونو سرغړولو کې د ککړتیا په تور راو انور نوم په تور نوملړ کې اچولی دی پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ویلي پاکستان ته د کرونا پر ضد نور سلور اشاریه و ملیونه فایزر ویکسین ورکړی دي ویل شوی امریکای وسپورې پاکستان ته ټول وسلویخ ملیونه زیات ویکسین ورکړی دي د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي سو ویکسین حکومت پخپل هم اخلي خو دغه سي وړیا ویکسین د صحت مرکزونو کې د ویکسینونو رسایي کې ډېر مرسته کوي په دې موضوع باندې نور تفصیل د دې خبريال ارشد مومند راکړي
د امریکای سفارتخانه لیکلي د تیرې اونۍ په اخره کې سلور اشاریه و یا وسل به خلک نور پایزر ویکسین پاکستان ته ورکړې شوې دي امریکای تر اوسه پورې پاکستان ته ټول وسل به اشاریه 3 میلیونه یا سلور کروڑ 3 ویلک ویکسین ورکړې دي د خیبر پختونخوا د صوبې د کورونا وبا د پرویان ډاکټر اکرام الله دیوته وویل حکومت پخپل هم ویکسین اخلي خوده غسم راستو سره د ویکسینو لګولو مرکزونو کې د ویکسینو کمی ناراضي
او مون په دې باندې شول چې مون سره ویکسین اویلیبل دي نو یې ګټه خو ډیره ده ځکه چې تاسو سره د ویکسینو وافر مقدار اویلیبل دي نو تاسو ډیر کولو طریقې سره ویکسینیشن کولی شئ
د امریکای پاکستان ته د کورونا ضد ویکسینو تازه مرستي په داسې حال کې ورکړل شوې چې پروستو کې په پاکستان کې د کورونا مثبت پیښې سیوا شوې دي د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا شپږ زره وسل ویخ مثبت پیښې مخې ته راغلي او یو کم دیش نور کسان ته مړ شوي دي ویل شوي دا وخت په ملک کې په کورونا وایرس اخته 15 کسان داسې دي چې روغتیایي حالت یې سخت دی. یو ټریول ایجنټ بنیامین ډیوه ته وویل د قطر او سعودي عرب شان هیوادونه اوس هم هغه تنان ملک ته په داخلېدو په قرنطینه کې ساتي چا چې د چینا ویکسین لګولي. خو اوس د امریکې او برتانیا جوړې ویکسینې په ټولو لویو وړو ویکسینو لګولو مرکزونو کې میلاویږي.
کم سے کم 3 روز پر قرنطینه وي چې قرنطینه دا هوټل چارج هم ډیر زیات دي. یو خلکو هغه مشکلات دا ما دته مخه ته دي. زم دا چې دا چینا ویکسین قطر والے هم نه مني کزینو والے هم قرنطینه کې مهم کړه ډبل چارج ورکړي.
بلال احمد په نزدو کې سعودي عرب ته روان دی. وای په شخصي مرکزونو کې به وړاندې د امریکای او برتانیې جوړې ویکسینو د شپږونه تر 8000 روپو پورې اخیستل کېدی. خو اوس دوی په یو وړو کې کلیوال د ویکسینو مرکز کې ویډیا ویکسین لګولې دي.
ویکسین خو اوس مخکې به مونږ ته په پیسو باندې ملاوېدل پرایویټ هسپتالونو کې ملاوېدل. زمونږ ډېر مرګرو کړي 7-8000 روپۍ به اخیستل.
په ان حال کې ویل شوی پاکستان کې تر اوسه پورې ټولې آبادۍ 6% خلکو ته او هغه چې د ویکسینو لګولو جوګه دي هغو کې 45% ته ویکسین لګول شوی دی. په اولنۍ پروري پاکستانی چارواکو ویلو کور په کور د ویکسین لګولو کمپین شروع کړی دی. په لومړي پړاو کې به 5000 موبایل ټیمونه کور په کور ګرځي او د 2 میاشتو پورې به دغه عمل رواني. حکومت ویلي په لومړي پړاو کې تمه لري چې 15 میلیونه خلکو ته به ویکسین ولګول شي. د پلاننګ وزیر اسد عمر ویلو په ملک کې د کورونا په 5 پړاو کې معلومه شوې هغه خلکو چې ویکسین یې لګولي د کورونا زیاتې اغیزې پې نه دي شوې، ځکه دوی په خلکو غږ کوي چې د کورونا څخه د ځان خوندي کولو یوازنۍ لاره ویکسین لګول دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو وایس آف امریکا دیوا خبري خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان په چمن او شاوخوا سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ د زیاتېدو پر ضد د مدني ټولنې فعالینو احتجاج کړی او واپډا دفتر مخې ته احتجاجي غونډه کړې او په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو غوښتنه هم کړې. خو واپډا کیسکو چارواکي وایي چې په سیمه کې د بجلی بیلونه د نه جمع کېدو له وجې د بجلی په رسد یا په ترسیل کې ډیر فرق راغلی دی او دوی وایي چې څومره بیلونه ادا کیږي دوی به علاقې ته هم هغه همره بجلی ورکوي. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په تفصیلي رپورټ راکوي.
د مدني ټولنې په اله تنظیم ویورس باندې لوخه په چمن سره د شهر کې د بجلی د نشټوالي او د کیسکول طرفه څخه د زیات بجلی بلانو د لږولو په ضد احتجاج وسو. چې دغه احتجاج کوونکو اول لاروین وکي او بیا د چمن د کیسکو دفتر مخته احتجاجي غونډه وکړه چې د حکومت او د کیسکو څخه په سیمه کې مسلسله د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو غوښتنه کول. ویورس ځوانانو سازمان غړي او صادق ناراض په دغه محل وویل چې کیسکو اداره یو طرف ته د بجلی مسلسل لوډ شیډنګ کوي او بل لور ته میاشتنې په زرو بلان ودی ته ورلېږي.
بل داسې دي ستې او مخته دي تاسو ورته وګوري میاشته پر میاشته هر بل د جمع کوي دا څوک انداران دي دا ټول خلک پر داسې باندې ناشتي میاشته پر میاشته بل جمع کوي دا هغه ری بل په لګی تا ته لزر په بل ول رسول دا کګر څه دا کوم مسلس وسوم زموږ په بجلاز بجلی زموږ په کوی لاز زموږ په چل ان د دنیا کارخانه په چلیش دا وخت موږ د بل په درونه سوم مېروم.
د مدني ټولنې یو بل په اړه غړي عبد خالق رماني وویل سپسمه کې د لوډ شیډنګ بعد کم بجلی ورکول کیږي د هغه ولټي جم کم وي.
سارا خو پریر د کلی پریر د پشار کې چې کارپوریشن موږ ورته وایو په دې کې تقریبا اوی بجلی را روانې چې هغه د وبو ماشين د کالی ماشين یعنی پر دنیا باندې یو شی نشي چلولای. او بل موږ په چمن کې د پای پاس یو سیټ شپږ غنټې بجلی ورکی د روټ په دې خو باندې 12 غنټې را.
د مدني ټولنې په اړه تنظیم ویر ځوانان له خوا د دغه احتجاج او د دې د غشتونو باندې د سیمې د کیسکو مشر اکسین مجیب الله کاکړه څخه د دې د درې ځخصولو د پاره سکل چمن وابا هاوس ته ورغلو هغه پر خپل ځای موجود نه وو. خو بیا اکسین مجیب الله کاکړه په ګرځنده ټلیفون و وی دیوا ته وویل په چمن سره د شهر کې مختلف پیټران اورلوډ دي څومره بجلی سکیسکو او عوام ته ورکوي هغه نه قیمت د سیم څخه نه ترلاسه کیږي. ادي خلکو غیر قانوني کنکشنان لګولې دي سکل موږ د خلاصولو د پاره هلته ورسو نو بیا دوی زبردستي کوي. اکسیر مجیب لا کاکر نور زیاته کس په سیمه کې نوی پیډران په اله ساتلو د پاره هم د کیسکو له لوري عملی اقدامات شروع دي. په بلوچستان ایالت کې زمینداران هم اکثره د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد احتجاجونه کوي. د زمیندار اکشن کمیټه یو غړي کاظم خان اڅغزی وایي په بلوچستان ایالت کې شاوخوا 1300 میگاواټ بجلی ضرورت دی خو د نېشنل ګریډ څخه یوازې 1200 میگاواټ بجلی او بلوچستان ته ورکول کیږي. چې په دغه حالاتو کې د کیسکو د لوشډینګ څخه زمینداران هم د هر کال د سخت زیانونو سره مخامخ وي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډی وا، چمن.
د واشنگتن ډی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د واشنگتن ډی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ترنمشې ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د شروع کال 2020 د فبروري د میاشتې 2 نیټه ده. د وایس اف امریکا دی په دې یو تازه خبري خپرونه کې درته زه ماویش جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم ته اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته. پاکستان کې په جبر د لادر کشو تنه د مدلې لپاره جوړ سرکاري کمیشن ویلي چې دا کال د جنوري په میاشت کې 34 نور کسان په زور لادر کړی شوي دي. رایټس خبري اداره وایي په افغانستان کې سرکاري پوهنتونونه د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته نن په لومړي ځل پرانستل شوي او نن په یو شمېر ولایتونو کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم خپل حضور لرلی. د اګست 15 نیټه د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د افغانستان ټول پوهنتونونه تړل شوي او د تیرو 5.5 میاشتو راهیسې زده کوونکي په کورونو کې ناست او درسونه یې ځای شوي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د صدر پوتین سره د ګل پورې د ټاکل شوو خبرو ځنډولو او د نهې پورې د یوکرین د سفر وروسته چمن ویلي چې صدر پوتین د هر چا سره خبرو کولو ته تیار دي چې ورته وضاحت وکړي. د روس لخوا دا تازه بیان وروسته له هغې ورکړی شوي چې امریکا او ملګرو ملتونو د ګل پورې د روس نه د یوکرین په پوله د پوز په ځای کولو سپیناوی غوښتی دي. چټکې تاسو واورېدل او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې په زوره د لادر کشو تنانو د موندنې لپاره جوړ سرکاري کمیشن ویلي چې دا کال د جنوري په میاشت کې 34 نور کسان په زور لادر کړی شوي دي. د کمیشن د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د پوست په حراستي مرکزونو کې 971 کسان هم قید دي چې پکې تر ټولو زیاته شمېره 1100 د خیبر پختونخوا د اوسېدونکو ده. په دغو مرکزونو کې د پنجاب د وګړو شمېره 9 د سین صوبې یو سلویخ او د اسلام آباد شل ده. د لادر کتنانو د قضیو د هواري کمیشن لخوا د کال 2020 د جنوري میاشتې لپاره په جاري کړي شوو شمیرو کې ویل شوي چې په جبر د لادر کتنانو په شپږ سلویخ قضیو باندې قانوني عمل مکمل شوی او د دې ترڅنګ کمیشن د 15 لادر کشو کسانو درک هم لګولی دي. د کمیشن د دستاویزاتو تر مخه په دغو 15 کسانو کې 12 لادر کتنان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او دا راز د دریو نورو لادرکتنانو درکوم لګول شوې څوک چې دا محل د پوز د سات لاندې حراستي مرکزونو کې بندي واندي. په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ویلي پاکستان ته یې د کورونا ضد نور 3.5 میلیون فایزر وکسین ورکړي. ویل شوې امریکای تر اوسه پورې پاکستان ته ټول د 3.5 میلیون نه زیات وکسین ورکړي دي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه پاکستان ته د ورکړې شوو وکسینو شمیرې په ټوټر خبرې کړي او ویلي دي وکسین ولګوي او خپل قوت مدافعت سے واکړي. امریکای پاکستان ته د کورونا ضد وکسینو تازه مرستې په داسې حال کې ورکړي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د کورونا مثبتې پیښې سیوا شوې دي. د سرکاري شمېرو تر مخه په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا نورې 6,000 مثبتې پیښې مخې ته راغلي او 1.1 نور کسان ترې مړه شوي. ویل شوي دا وخت په ملک کې په کورونا وایرس اخته 1,516 کسان داسې دي چې روغتیايي حالت یې سخت دی. رایټس خبري دار وایي چې په افغانستان کې سرکاري پوهنتونونه د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته نن په لومړي ځل پرانستل شوي او نن په یو شمېر ولایتونو کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم خپل زده کړې لرلي. د اګست 15 نیټه د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د افغانستان ټول پوهنتونونه تړل شوي او د تیرو 15 میاشتو راهیسې زده کوونکي په کورونو کې ناست او درسونه یې ځای شوي. رایټس خبري دار وایي چې طالبانو تر اوسه په هنتونونو د جنکو د کونکو په اړه کوم پلان نه اعلان کړی خو د هنتونونو ځنو چارواکو رایټس خبریداري ته ویلي چې جنکی په هنتونونو ته پریښودل شوی خو دوی بیا په کلاسونو کې د هلکانو نه جدا کېنول شوی. په ختیځ جلال آباد ښار کې یو عیني شاهد رایټس خبریداري ته ویلي چې ننګرهار په هنتون کې جنکی په جدا جوړ شوو دروازو په هنتون ته داخل شوی. ننګرهار په هنتون د افغانستان یو تر ټولو لوی یونیورسيټي ده چې روانونه پرانستل شوی. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي میشن تیر ورځ دا وخت په یو ټویټ کې لیکلي ملګری ملتونه د 2 فبراير نه د هلکانو او جنکو لپاره د پوهنتونونو د پرانستلو د اعلان هرکلی کوي. دا خبره ډیره مهمه ده چې هر ځوان او پیغله د تعلیم زده کړو برابر حق ولري. رپورټونه وایي چې په ننګرهار او کندهار کې د پوهنتونونو د پرانستلو وروسته نن د زده کوونکو شمیره د پخوا په شان نه وه او ډیر په کم شمیر کې زده کوونکي په پوهنتون کې لیدل شوي. د ننګرهار پوهنتون په زده کوونکي په شمار جنکې هم لیدل شوي. د روس د ولادیمیر پوتین د نهې یا سه‌شنبه پر ورځ ویل دي چې امریکا او اتحادیان یې د روس لخوا هغه امنیتي غوښتنې له پامه غورځولي چې په ناټو په دې اتحاد کې د یوکرین غړیتوب ردوي او روس ته نږدې خپلې وسلې بیرته وباسي. په داسې حال کې چې امریکا د یوکرین او د هغې ځمکني بشپړتیا ته خپله ژمنه تکرار کړه. پوتین د 1 میاشتې نه په ډېر وخت کې د یوکرین په اړه د غرب سره د کړکیچ په اړه په خپله لومړۍ عامه تبصره کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې کرملین لا تر اوسه د امریکا او ناټو د روس د امنیتي غوښتنو په جواب کې چې تیرونه ترلاسه شوي مطالعه کوي. غرب په ناټو کې د یوکرین د غړیتوب ردولو نه ډډه کړې او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ له 2 نړیوالې جګړې وروسته جوړ شوي پوځي اتحاد کې څوک د ویټو واک نه لري.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه پس تړل شوي حکومتي یونیورسټۍ یا پوهنتونونه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ بیا پرانیستل شوي دي. رویټرز خبري اداره وایي په یو شمېر ولایتونو کې د هلکانو سره سره جنکۍ هم یونیورسټو ته ورغلي او خپلې زده کړې بیا شروع کړې دي. رپورټونه وایي چې په ننګرهار او کندهار کې د پوهنتونونو د پرانیستلو وروسته نن د زده کوونکو شمېره د پخوا په شان نه وه او ډېر په کم شمېر کې زده کوونکي په یونیورسټو کې لیدل کېدل. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده راکوي.
رایټرز خبري اداره وایي چې طالبانو تر اوسه په پوهنتونونو کې د جنکو زده کوونکو په اړه کوم پلان نه دی اعلان کړی. خو د پوهنتونونو ځینو چارواکو رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې جنکۍ پوهنتونونو ته پرېښودل شوي خو دوی په کلاسونو کې د هلکانو نه جدا کېنول شوي دي. د اگست په 15مه نیټه د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د افغانستان ټول پوهنتونونه تړل شوي او د تیرو 15 میاشتو راسي زده کوونکي په کورونو کې ناست او درسونه یا زده کړې ضایع شوي دي. په ختیځ جلال آباد ښار کې یو ویلي شاهد رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې ننګرهار پوهنتون کې جنکۍ په جدا جوړو شوو دروازو پوهنتون ته داخلې شوي دي. ننګرهار پوهنتون د افغانستان یو تر ټولو لوی پوهنتون دی چې نن پرانستل شوی. د کانونل سواش پک نویم نه د کال 2001 پورې د سختریزه اسلام پال طالبانو په پخوانی دوره کې خزو او جنکو ته د زده کړو اجازه نه و. خداګس په 15 منټه په واک کې دراتلو وروسته طالبان داوا کوي چې په دوی کې د پخوا په مقابله کې بدلون راغلی. خو د 15 میاشتو تیرېدو وروسته هم په یو شمېر ولایتونو کې د جنکو د های سکولونو د پرانستلو په اړه یو کوم پلان نه دی اعلان کړی او سوم په ګڼو ولایتونو کې د جنکو های سکولونه تړل شوي دي. که څه هم ځینې شخصي پوهنتونونه پرانستل شوي خو په دغو کې هم په ګڼو پوهنتونونو کې جنکۍ لا زده کړو لا نه دي تللي. په داسې حال چې طالبان د نړیوالې ټولنې نه مرستې او د افغانستان د کنګل شو اساسو د خلاصولو غوښتنه کوي. د نړیوالې ټولنې لخوا د جنکو او ښځو د تعلیم حق ورکول د طالبانو نه په لویو غوښتنو کې یو ده. تیر ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په دولتي پوهنتونونو کې د خزینه زده کوونکو شاملېدو ستاینه شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي میشن تیر ورځ ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي ملګري ملتونه د 2 فروری نه د لکانو او جنکو لپاره د پوهنتونونو د پرانستو د اعلان هرکلی کوي. دا خبره ډیره مهمه ده چې هر ځوان او پیغله د تعلیم یا زده کړو برابر حق ولري. د طالبانو د تعلیم یا زده کړو د وزارت یو چارواکی چې نه غواړي چې نامه یې واغستل شي ځکه هغه ته د میډیا سره د خبرو کولو اجازه نشته زیاته کړې چې په کلاسونو کې جنکۍ د هلکانو نه جدا ساتلو په اړه یونیورسټو ته یو شمېر وړاندیزونه ورکړل شوي. په دغو کې د جنکو لپاره جدا جدا کلاسونه او یا د هلکانو او جنکو د زده کړو جدا جدا وختونه شامل دي. د جلال آباد پونتون مشر خلیل احمد به سودوال رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې په پونتون کې به هلکان او جنکۍ جدا کلاسونه اخلي. کم کار چې په یو شمېر نور ولایتونو کې د مخ کې نه کیږي. د افغانستان په تودو سیمو کې که څه هم د نن نه پونتونونه پرانستل شوي او په یخو ولایتونو او سرخر کابل کې به د فروری د شپږشتمې نیټې نه پونتونونه پرانستل کیږي. رپورټونه وایي چې په ننګرهار او کندهار کې د پوهنتونونو د پرانستلو وروسته نن د زده کوونکو شمېره د پخوا په شان نه وه او ډېر په کم شمېر کې زده کوونکي په پوهنتون کې لیدل شوي. د ننګرهار پوهنتون په زده کوونکو کې په شمار جنکۍ هم لیدل شوي. یو شمېر زده کوونکو بیا د امریکا غږ آشنا سره د خبرو په وخت د زده کړو په بیا پیلولو خوشحالي څرګند کړي. د ننګرهار ولایت بی بی حیات وایس اف امریکا ته ویلي چې د پوهنتون چارواکو ورته ویلي چې لکان او جنکۍ به جدا وختونو کې کلاسونه اخلي او جنکۍ باید په کلاسونو کې تور کالي واغوندي. د جلال آباد پونتون یو استاد بیا وایس اف امریکا ته ویلي چې هلکان به د سحر پابند و بجې او د جنکو کلاسونه به د سختي پابند یو لس بجې شروع کیږي. شعیب زاده وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. یو پخوانی افغان چارواکی وایي د هغو اداو په اړه د امریکا پوښتنو ته جواب ویلی چې ادا شوي پخوانی صدر محمد اشرف غنی تیر کال د افغانستان نه د وتلو په موقع د ځان سره یو سل پنځوس میلیونه ډالر وړي دي. حمدالله محب چې د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار وو ویلي دي چې په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار د ادارې سیګار د مشر جان سوپکو سره په دسمبر میاشت کې د هغه په دفتر کې کتلی او په دې حقله پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا همکار ارباب محمود علي تیار کړی.
د مخکنی افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي د دسمبر په میاشت کې د امریکا په ورجینیا ریاست کې د امریکا د افغانستان د پر ځانګړي انسپکټر جنرال یا سیګار مشر جان سوپکو سره یې د هغه په دفتر کې لیدلی او په افغانستان کې د امریکا د ملاتړي حکومت د غبن په اړه یې د هغه پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. وایس اف امریکا سره په خبرو کې حمدالله محب ویلي هغه د خپل بانک اکاونټ او اساسو تفصیل ویلي او زیاته کړې ده هغه به د امریکا په تحقیقاتو کې مرستو ته دوام ورکوي. حمدالله محب د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په 15 اگست کابل نه هغه وخت وتلی و چې طالبان کابل ته ننوتلي وو. امریکا چې د افغانستان د حکومت د ډنګېدو پورې د دغه هیواد لوی مرستې کولې سیګار ته د امریکا کانګرس دغه دنده سپارلې چې په اشرف غنی د هیواد څخه وتلو په مهال د میلیونونو ډالرو د وړلو د تورونو تحقیقات وکړي. سوپکو تیره اونۍ د اټلانټیک کونسل ته ویلي وو چې حقیقت دا دی چې دوی د هغو تورونو پلټنې کوي او د هغې مطلب دا نه دی چې رښتونی دي او که نه دي. د کابل څخه د وتلو په مهال د نغدو پیسو د وړلو تور په لومړي ځل په کابل کې د روس سفارتخانې لګولې وو. سوپکو ویلي تحقیق کوونکي یې د دې سره اړوند نورو مسلو ته هم ګوري چې ولې د افغانستان حکومت په چټکتیا ړنګ شو، ولې یې پوز دومره زر ړنګ شو، سو شو ټوله وسله د ټولو هغو پیسو سو شو چې تر اخره پورې امریکا لیږلي لکه پیسې، تیل او نور سیزونه. سیګار تمه لري چې دغو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کړي او د روان کال د مارچ یا اپریل پورې به یې د امریکا کانګرس ته رپورټ وړاندې کړي. د اشرف غنی بل همکار فضل فضلی چې د هغه یعنی غنی سره یو ځای وتلی وو او اوس په سویډن کې اوسي وایس اف امریکا ته یې ویلي چې د اشرف غنی نه تر اوسه پورې سیګار مرکه نه ده کړې او زیاته کړې ده سیګار تر اوسه پورې د هغه سره هم رابطه نه ده ساتلې. اشرف غنی ته وتلو درې ورځې وروسته دغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي وو چې هغه د ځان سره نغد پیسې وړې وې. هغه په ملګرو ملتونو غږ کړی وو چې د دغه مسلې د آزادې پلټنې وکړي. د محب سیر فضلی ویلي دوی د سیګار په پلټنو کې مرستو ته تیار دي چې ثابته کړي چې دوی په غبن کې نه وو ککړ، خو ورسره یې منلې چې د افغانستان په ټولو ادارو کې غبن کېدو. فضلی ویلي تمه لري چې سیګار به په افغانستان کې د غبن په اړه رښتیا معلوم کړي. محب او فضلی چې د غبن نږدې همکاران ګڼل کېده دواړو ویلي چې دغه تورونه د دې دپاره لګول کېږي چې د امریکا اتحادي پخوانی افغان ولسمشر غبن کوونکی وو او هغه بدنام شي. فضلی ویلی د صدر غنی سره د ماسکو اړیکې خې نه وې او تر دې چې ځینې مرکزی ایشیایی مشرانو به هغه ته د لویدیز امپیریالیست ویل. فضلی او محب دواړو ویلي دوی په دې نه وو خبر چې په صدارتي ماڼۍ کې په غټه کچه نقد پیسې پرتې وې، خو پخوانی صدر حامد کرزی تایید کړی وه چې د هغه دفتر د سی آی ای او ایران د حکومت نه د نقدو پیسو بیګونه ترلاسه کړي وو، خو غنی څو ځله دا خبره کړې وه چې هغه کله هم د سی آی ای یا بلې استخباراتي ادارې نه پیسې نه دي ترلاسه کړې. د محب په وینا اشرف غنی دعوه کړې وه چې د نقدو پیسو حساب کتاب یې یوې حکومتي کمیټې ته سپارلی وو او د امریکا او نیټو د افغانستان د پوسټ په فنډونو کې کار نه لرلو. د امریکا د براون پوهنتون د واټسن انسټیټیوټ د نړیوالو اړیکو د جګړې د لګښتونو د پروژې تر مخه امریکا د کال 2001 نه تر کال 2021 پورې په افغانستان کې په جګړه د 2 ټریلیون ډالرو نه زیات او په پرمختیایي پروژو یې د 1,60 ارب ډالرو پورې لګولې دي. سیګار ویلی په پلټنو کې معلومه کړې چې په افغانستان کې د امریکا 45.5 ارب ډالره د پرمختیایي پروژو فنډ ضایع شوی دی. محب منلی چې په افغانستان کې په منظم ډول غبن د افغانستان نظام ړنګولو لامل شو. د نورو پشان محب هم ویلي چې هغه اندېښنه لري چې په افغانستان کې چا په رښتیا غبن کړی او ځانونه یې شتمن کړي، هغه اوس د نړۍ په بېلابېلو برخو کې آزاد ګرځي. جان صاحب کو وایس آف امریکا ته ویلي دوی د اشرف غنی نه علاوه نور خلک هم ګوري چې د افغانستان نه یې په آخره کې پیسې وستلې دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کومو خبرونو لځای ورکړی دا تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د یوکرین په سر روس سره د امریکې او د امریکې د اتحادیانو راپور ته تاوتریخوالی د کمیدو په ځای ورځ تر ورځه په زیاتېدو دی. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د نامتو زنانه لیکوالی کترینا وینډن یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. کترینا وینډن خپل مضمون کې لیکي چې د یوکرین په سرحد د روس لخوا د یو لک فوجونو د اچولې کېدو وروسته په دې لړ کې د نامعقوله مطالبو او فیصلو له سببه حالات ورځ تر ورځه د نور زیاتې خطرې په لوري روان شوي دي، ځکه چې د روس چارواکي مطالبه کوي چې یوکرین لدی په نیټو کې د شاملېدو موقع ورنکړی شي او دا چې نیټو دی ختیځ پر خپل خپې غزور بند کړي. روسیان د خپل دې مطالبو سمدستي جواب غواړي. بلخوا د امریکې صدر د یوکرین په سر د یو یقیني جنگ کې دوه خبرداري ورکړې دي، خو د یوکرین صدر امریکې ته د صبر زغم نه د کار اخیستو ویناګانې کوي، ځکه چې د یوکرین صدر وایي چې تشې دړکې هم د یوکرین معیشت ته نقصان رسوي. مضمون زیاتی چې فرانس او جرمنی خو په صفا ټکو کې ویلي دي چې د یوکرین مسله هغوی دپاره د دومره قومي اهمیت مسله نه ده چې دوی د روس سره جنگ وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د یوکرین په سر ممکنه روایتي جنگ به یقینا چې روس ګټي خو د دې به ډیر لوی قیمت ادا کوي، او په دې کې به د ټولو نه زیاته مرګ جوبله او اقتصادي تاوان د یوکرین کیږي. که د جنگ په صورت کې امریکا او یورپ پر روس بندیزونه لګی نو په دې به د روس د خلکو کړمې زیاتیږي، خو که روس په یورپ ګیس او نوره توانایي بند کا نو د دې د ټولو نه زیات نقصان به جرمني او فرانس ته رسي. کترینا وینډن په خپل مضمون کې لیکي چې د روس خلک په خپل صدر پیوټن بدوی چې په کال 2014 کې د یوکرین مرختیزه سیمه دانباس ولې نه نیوه، هر کله چې د روس فوج ته دغه وخت د دې نیول ډیر اسان و. بل پلو امریکا کې خلک صدر بایدن په دې ملامت کوي چې د یوکرین په سر روس سره هغه عمر سختی نه دراخشتي څومره چې په کار و. مضمون لیکي چې په روس او امریکا دواړو کې د جنگ او جدل شوقیان د یو بل درا پرزولو د پاره د غلطو تاریخي مفروضو په خورولو کې اخته دي. دوی دړکی هم کوي خو په خپل هم یریږي. مضمون نگارا کترینا وینډن دلته تپوس کوي چې دی ورس په زیاتیدونکو خطرناک صورتحال نه دوتو سلار هم شته او کنه. په جواب کې همدا لیکي چې د دې لانجې د اواریدو اکی یو امید د کال 2015 د فروری اغه لوزنامه ده چې د فرانس او د جرمني په منځګړتیا کې شوې ده او یورپی یونین او ملګرو ملتونو تصدیق کړی دی. په لوزنامه کې غټه خبره د حقیقتونو تسلیمول دي. په دې لوزنامه کې دانباس سیمه د خود مختار حیثیت د ورکولو د خبرینه یوکرين انکاری دی او دې د پاره دا شرط خې دی چې اول دی بلتون خوخونه وصلې غونډ نکړي شي خو مضمون لیکي چې د امن او قلاری په خاطر و یوکرين په نیټو کې د شاملې دوه خپل خواهش نه لاس په سر کیږي او د ډانباس خود مختاری به تسلیمي روس به د یوکرين ازادي مني او د یوکرين به د خپل متبره لاندې په څه قسمه اتحاد کې د شاملولو کوشش نکي کروس دیتا سلاکیږي نو دا به یو لوی خبره وي ځکه چې روس د ډیر وخت نه د یوریشیا په اقتصادي کونسل کې د یوکرين د غړیتوب خواهشمند دی او په دې صدر پیوټن د یورپی یونین مخنی ولغواړي کترینا وینډن دل تخپل مضمون کې تپوس کوي چې کدا کارونه نکيږي نو بیا د دې متبادل بل سلار ده په دواړو ملکونو کې د جنگبازانو د چغو سرو بندولو هم سلار نشته روسیانو خو په سفارتکو کې بیان ورکړی دی چې دوی حالات زاړه په زاړه نه غواړي هر کله چې بندیزونه روس دې ته نشي مجبورولی چې یوکرين ته د غربي سیمې د یو ملک جوړېدو اجازت ورکړي بلخوا خپل د یوکرين هم دومره زور نشته چې ډانباس سیمه واپس ونیسي د امریکې او د نیټو د ملکونو هم یوکرين د پاره د جنگ کولو سنیت نشته خدا هم یو حقیقت ته چې روس هم په زور ډانباس ځان سره نشي شاملولی خود دې ټولو حقیقتونو باوجود کډانباس کې جنگ انخلي نو دا به د معمولی کچې یو جاری جنگ وي چې د ختمېدو امکان به نه وي کترینا وینډن واشنگتن پوسټ کې خپل مضمون په دې معلوماتو او مشوره ختم کړی دی چې د مینسک دویمې لوزنامې د کېدو وکاله پس 13 هفته روس او یوکرين په پیرس کې د جرمني او د فرانس په منګړتیا کې خپلو کې شوا شو اته ګنټې خبرې کړې دي چې نوم ورلا د مینسک خبرې اترې ورکړې شوې دي او دا به د فروری په دویمه هفته کې برلن کې بیا کیږي دا وخت روس او امریکا د یوکرين په سر خپلو کې د خکرونو اړمولو په بدترین حالت کې دي امریکې له پکار دي چې د امن راوستو د پاره د خپلو اتحادیانو په جاري کوششونو کې هغوی سره ملګري شي
د وایس آف امریکا دی خبری خپرونه ده د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د صدر پوتین سره د ګول په ورځ ټاکل شوو خبرو زنګیدلو او د نهې په ورځ د یوکرين د سفر وروسته کرملین ویلي چې صدر پوتین د هر چا سره خبرو کولو ته تیار دی چې ورته وضاحت ورکړي د روس لخوا دا تازه بیان وروسته د هغې ورکړی شوی دی چې امریکا او ملګرو ملتونو د ګول په ورځ د روس نه د یوکرين په پوله د فوج په ځای کولو سپیناوی غوښتی دی نور تفصیل د وی او ای ډیو همکار نوشیروان قلندر راکئ
کرملن د شورو چهارشنبه په ورځ ویلي دی چې د صدر ولادیمیر پوتین د برتانوی وزیر اعظم بوریس جانسن سره په ټلیفون خبرې کیږي نو ورته به تفصیل ورکړي او په بیان کې ویلي شوی چې صدر پوتین د هغه خلکو په شمول چې ګنګستي هر چا سره خبرو کولو ته تیار دي د یادونه ورته چې صدر پوتین او وزیر اعظم بوریس جانسن به د ګل په ورځ خبرې کولې خو رائټرز خبری اداره وایي چې د کورنی سیاسي ستونزو له وجې بوریس جانسن دغه خبرې وزنډولې خو برتانوي وزیر اعظم پرون د نهې سه شنبه په ورځ د یوکرين سفر وکړلو او په کیف کې صدر ولادیمیر زیلنسکی سره ملاقات وکړلو د خبرو په وخت برتانوي وزیر اعظم په روسی صدر ولادیمیر پوتین تور پور کړو چې هغه د کیف په سر ټوپک اخو دی او یو وار بیا په دې هڅه کې دي چې د سوړ جنگ نو وروسته بیا د امنیت نقشه جوړ کړي او یورپ وزوروي خو روس پر لپسې وضاحتونه کوي چې په یوکرين د قبضې سمنسوبه نه لري د کرملن لخوا په بیان کې ویل شوې دي چې وایټ هاوس ته په یورپ کې د تاو تریخوالي زیاتولو عمل ودروي او زیاته کړې ده چې د امریکا لخوا د ممکنه بندیزونو په صورت کې د نتیجو کمول لپاره ورسره منسوبې شته د دې ترڅنګ روستا هم ویلی دی چې امنیتی ضمانتونو لپاره د امریکا سره د خبرو اترو سفوري منسوبه نه لري امریکا ویلی چې د روس لخوا په یوکرين د قبضې په صورت کې به په روس بندیزونه لګوي امریکا او نیټو ماسکو ته د دې ضمانت ورکولو نه انکار کړی دی چې د نیټو په غربي نړۍ کې د غزولو عمل به ودروي او دا چې یوکرين کې به جنگي وسلې ته زینه ورکوي دا یادونه ورده چې روس د امریکا او نیټو نه غوښتنه کړې وه چې یوکرين ته د نیټو غړیتوب نه ورکوي خو امریکا یې دغه غوښتنه نه ده منلې او روس ته یې د امنیت لپاره لیک شوی دستاویز هم لیږلی دی خو روس ویلی دی چې دغه سپارښتنو کې د روس بنیادي غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی شوی دا وروستۍ پرمختیاوې په داسې وخت کې روانې دي چې رایټرز خبری ادارې د سیټلایټ نه اخیستې شوې داسې عکسونه خپاره کړې دي چې پکې واضح ښکاري د روس پوځونه د یوکرین په سرحد جمع شوې دي. امریکا او روس د ګل دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا یعنی سلامتی کونسل کې یو بل ته مخامخ شوي او واشنگتن تور لګولی چې روس د یوکرین په ضد په غټه کچه د برید پلان کوي، خو روس په دغه مهال هم دغه تورونه رد کړي وو. امریکا او ملګرو ملتونو د روس نه د یوکرین په پوله د پوز په ځای کولو سپیناوی غوښته دي. نیټو د روس سره په پوله یورپی هیوادونو کې خپل پوځونه سیوا کړي دي، خو د نیټو عمومي سکتر سټالټنبرګ د اتوار په ورځ ویلي وو چې دوی اراده نه لري چې خپل پوځونه یوکرین ته ولیږي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی فاکس نیوز ته ویلي روس څه وخت هم په یوکرین حمله کولی شي، خو هغه په یوکرین د روس د ممکنه حمله نه وړاندې په روس د بندیزونو امکان رد کړی دی. خو اخوا بیا د امریکې په سینټ کې د دواړو خواوو قانون جوړونکو په ګډه د بندیزونو وړاندیز کړی دی او د بارانو چارو د قائمه کمیټې مشر ویلي په یوکرین د برید په صورت کې به په روس غټ بندیزونه پځای کړي.
او وړاندې کړو وسیله اداریه، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د ځنګلي زناورو په غلا یو ځین بل ځای ته د بوتلو، د ځنګلي زناورو د اندامونو د خرصولو او د ځنګلي زناورو د اډوکو او سرمونو نه د جوړو شیانو د غیر قانونه کاروبار مالیت د کال وو اربو ډالرو نه درویشتو اربو ډالرو ته رسیدلې ده. د دومره دروند مالیت له سببه د ځنګلي زناورو غیر قانونه کاروبار په دنیا کې د خلکو د پاره ډیر زړه راښکونکي کاروبار جوړ شوی دی. بیشکه چې په بین الاقوامي سطح د جرایم پیشه او د وسله بندو ډلو لخوا د قیمتي ځنګلي زناورو غیر قانونه منظم ښکار په دنیا کې د قیمتي ځنګلي زناورو باقی پاتې کېدل په خطر کې اچولې دي. اولسی جمهوریه کانګو د دنیا په اولس ملکونو کې یو دی چرته چې قسمه قسم زناور او مارغان شته دي. جمهوریه کانګو کې د نرم او اختو د سرمنی والا سلور سو قسمه زناور او د زرو نه زیات مارغان دي. په سمندر کې د سلور سو نه زیات قسمه کبان شته او د لسو زرو د قسمونو نه زیات پکې ونی بوټي دي. په دې کې داسې قیمتي بوټي هم شته چې په دنیا کې بل یو ملک نشته. خو د بد قسمتۍ خبره دا ده چې په کانګو کې د ډیری مدینه غیر محکمتیا او د بیکچا زیاتو بډو رشوتونو د لعنت له سببه دا ملک د جرایم پیشه خلکو د خوخي ملک جوړ شوی دی او دې ځینې دا جرایم پیشه ډلې د آتی غاخونه پینګولین نومي اوچکړي وړوکي زناور د ګینډا خکرونه او د نورو ځنګلي زناورو نه جوړ غیر قانونه سامان خپه اسانه سره د افریقی نه ایشیا ته رسی. امریکا د کانګو د دې قیمتي اساسې د کانګو د خلکو د خیر خیګړې د پاره د بچکورو په غرض د کانګو حکومت سره په شریکه کار کوي. د امریکای قانون نافذ کونکو ادارو د نومبر په سر کې د کانګو دوس مګلران د امریکای په واشنگتن ریاست کې نیولې دي. د دوی نیو سره سم د کانګو حکومت په کانګو کې د دوی په ګودامونو چاپی والی او د 15 ډالرو د مالیت د اتی او د رینو نومي بل درون زناور غاخونه او اوچکړي پینګولینی اونیول. دا کار روایي د امریکای او د کانګو ترمنځ د جوختي سفارتي او د حفاظتي ادارو د ملګرتیا له سببه ممکن شو او د همدی ملګرتیا له سببه د سمګلرانو ناولي عملیات تالا ترغه کړی شول. د ځنګلي زناورو د غیر قانونه کاروبار د مخنیوي د پاره د امریکای د خارجه چارو محکمې په 14 دسمبر یو بل اقدام کړی دی او غدا چې د ځنګلي زناورو په غیر قانونه کاروبار کې ککړ د جمهوریت کانګو په اتو کسانوي د ویزی بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ځنګلي زناورو غیر قانونه کاروبار یو سنگین بین الاقوامي جرم دی او د قومي سلامتیا، اقتصادي سوکالي، د قانون بالادستی او د ځنګلي زناورو د خصمانی د پاره د ډیر وخت نه کیدونکې کوششونه خطرې سره مخ کړی دي. دین علاوه د زناورو یو ځین بل دیتا په بوتلو د دوی د بدنونو نه مختلف قسمه وایرسونه او جراثیم خوريږي او دا د انساني صحت لپاره لوی خطر ده. خاغری نت پرایز د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د ویزو د بندیز لګولو د پالیسۍ مقصد د ځنګلي زناورو او د لرګي په بین الاقوامي سطح کې دونکو کاروبار ګډوډ کول دي. امریکی په سفارتکو کې دا پیغام خور کړی دی چې د ځنګلي زناورو او د لرګي غیر قانونه کاروباریانو ته به امریکا کې په خیر راغلی نشي ویلې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.